په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروړو په لې له خبرونو کوو. سرټکی د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ویلی د پاکستان پښتانه افغانستان سره د جګړې پلوي نه کوي. د طریق انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل پال قادر ټرست مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړي او د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ جګړې پلوي نشي کولای. نوموړي پرون په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د ګډ لین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپل ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین ویل ترګرۍ پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایي وشي.
اداری لائن پلان دی باندی نیشنل الیکشن پلان متفقہ ایجنڈلا دے در شہردردہ خلاف دی کارا حکمت ایمیلی خبری منبور سر پاہے کی ملگردیا کو پشرد دی چی در شہردردو کی بخاو خراب نی.
د پاکستان حکومت او پوز بیا په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د عوامي نشتل ګوند مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه د اپیکس د مرکزي کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې حکومت یې په وروستیو کې له پولې اخوا څخه شوو بریدونو ته قوي ځواب ویلې دی. نوموړي په ځانګړې توګه د کمی حملې یادونه ونه کړه خو د افغانستان واکمنو طالب چارواکو د ډسمبر پر 28مه ویلي ول چې د خوست او پکتیا په غولسوالیو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې دي پر هماغه نیټه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند په قربتوب د جنوري پر 23مه په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنې د جنوري تر 28مه پورې غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو غړو قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه واخیسته او ویناوې وکړې چې ټاکل شوې ده هغو د وړاندیزونو په رڼا کې به قراردادونه اعلانېږي. د جرګې پر درېیم ورځ یعنې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې په لورلایي ژوب سیوای پشین او چمن کې هم ورته جرګې کړې دي. په هغو جرګو کې له حکومته د تعلیم روغتیا د امنیت د ټینګښت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیاو په څیر غوښتنې شوې وې. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تاریخ انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ټرست په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف هایکورټ ته ویلي چې د احتساب کمی ادارې یا نیب په مقدمه کې بدنیتی خولی او د نیمګړو پلټنو پر اساس په بیړه پریکړه ورولې ده. په نننیو جمع شو درخواستونو کې له اسلام آباد هایکورټه غوښتل شوی چې د احتساب عدالت د جنوري 18مه پریکړه لغو کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 400 د هغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا ورولې ده. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د پریکړه د جنوري پر 18مه د رولپنډای په اډیاله زندان کې اعلان کړی و چې عمران خان له تیر یو نیم کال راهیسې بندي دی. پر عمران خان او میرمنې تور دی چې په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل او پاکستان ته لیږدول شوي 190 میلیونه پاونډ یې د حکومتي خزانې پر ځای د پاکستان سپریم کورټ په بانکي کاته کې جمع کړي ول چې مخه یې پر ملک ریاض د هغه عدالت لخوا د لګول شوې جرمانې ادایګي وه. په مقدمه کې پرمن خان تور دی چې د کار بدل کې د خپل خیریه بنسټ القادر ټرست لپاره له ملک ریاضه چې د پاکستان کې د ځمکو یو مشهور کاروباری دی سلګونه کنال ځمکه ترلاسه کړې. خو عمران خان او میرمنې دا تور رد کړی چې ګواکې ملکی خزانې ته تاوان رسولی دی. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. له نن یعنې د جنوري 28مې څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزڼ یا پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپاین په پلازمینه کابل او ننګرهار لغمان، کونړ، نورستان، کندهار، هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپین روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مخکې ویلي ول چې د کمپین په ترڅ کې بل د 50 کلونو څخه کم عمر شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس قطرۍ او منځګړو ته د 25 اسرائیلي يرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې یو چارواکي چې نوم یې نه دی خول شوی نن رویټرز اجانس ته کړې. بلخوا فرانس پریس اجانس د حماس په حواله ویلي چې دې ډلې نن د ګل پر ورځ د غزې شمال ته د هغه سیمې د زرګونه بې کوره شوو خلکو بیرته تګ د یوه لوی بری په توګه یاد کړ. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې دوی باور لري د جنوري پر 19 د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د خوشی شویو کسانو په ګډون ټول 33 اسرائیلی برمته ژوند دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو، پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نشتل ګوند مشرانو پرون په کراچۍ کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې د پاکستان له ریاست او غوښتل چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر بیا په کوټه کې د پښتنو یوې جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر وسایلو اختیار ورکړل شي.
زمرد وطن نعمتونه مهرباني وکي په دا کې دوني راکه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د خپل کور.
او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې خزینه کارکونکي چې د پولیو ضد کمپینونو کې برخه اخلي د تنخواګانو نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي.
زمنګ سره پکې ډېر شي خزي دي چې هغه کون دي تنخواه ته نه ملاويږي او چولې بندې شي دي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو. عوامي نشتل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د 10 او د خان عبدالولي خان د 19 تلین په مناسبت غونډه وکړه چې پکې د ګوند د خیبر پښتونخوا بلوچستان مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان غونډې ته وویل چې که پاکستان پر افغانستان برید وکړ نو عوامي نشتل ګوند او پښتون قام به مخالفت کوي. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون لخپل ټولو گاونډیانو سره اړیکې خکړي. دا په داسې حال کې ده چې پروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او وخت په وخت د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورن کرښه نښتې رپورټ کیږي. په کراچۍ کې د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین بیا وویل د پاکستان ریاست باید د هغه هیواد په پښتون میشته سیمو کې د روانې نامنې مسله جدي ونیسي او د حل لپاره یې کوټلي اقدامات وکړي. بلخوا حکومت او پوز وایي چې د ټول هیواد امنیت ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند د جنوري په 26 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان 10 او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د ANP مشران او پلویان راغلي وو. جلسه ته په وینا کې د ANP مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که د پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به یې په کلکه نفي کوي. دیوائی پختون قوم چې کوم پریکړه کړې ده هغه دی ریاست ته اورول غواړم. که تاسو په افغانستان حمله کول غواړئ نو پښتانه پر دې خوشاله نه دي او ستاسو د دې عمل نفي کوو او ستاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې انښتې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 د دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځایه بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون 45 کسان پکې وجلې شوې دي. په کراچی کې یادې جلسې ته په وینا کې د این پی د خیبر پښتونخوا صوبی مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتون میشته سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
ادارے لائن پلان باندھی تدی پار دے پالیسی جوڑا کی اور چدئی چور متفق شی نو نیشنل الیکشن پلان متفقہ جنڈلا بیاری چکم دے در شہر دردا خلاف چکم دے دئی کارا حکمت ہے میری خبر ہے مونگ اور سر چکم دے پاہے کی مل کر کیا کو پشر دے چلی کے بگو دو بیٹ نی دشہر گرد کے بخاؤ خراب نی دشہر گرد انسانیت دشمن دے انہوں نے دشہر گرد کے خلاف کاروائی کے مونگ بچکم دے راہی کے تاثر مل کر کیا.
د این پی مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منصوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوج وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او په نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ پخواني وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو نه محروم ساتل کیږي. ونیتہ د عوامی نیشنل ګوند جنرل سیکرٹری سلیم خان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نثار باز خان، مولانا خان زیب، د سند صوبی مشر شاہی سید او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د حقوقي په مبارزه او د خان عبدالولی خان په سیاست او ژوند خبرې وکړي او د غونډې ګډونوالو ته ویل چې باید دوی نن د ځان سره د جمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپل اتلانو سوچ او فکر ژوندۍ وساتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنورۍ پر 23مه په کوټه کې بلل شوې درې ورځنۍ ولسی جرګه نن هم جاری ده، یعنی څلورمه ورځ ته غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم ګډون کړی او ټاکل شوي چې د هغوی د وړاندیزونو په رڼا کې قراردادونه اعلان شي. پرون یعنی د جرګې پر درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر شتمنیو اختیار ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مرکزي او هم د بلوچستان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د بلوچستان د امنیت د ټینګښت او د ولسونو یې د ژوند د خوالی لپاره دوی اقدامات کړي دي. تفصیل د سمت شبنم پر رپورټ کې.
د جرګې په درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل
موږ د حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلای او دوی نه ساتي، زما ځاني خبره ده، به نواب صاحب پوهېږي، د جرګه پوهېږي، زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تېر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي، که د ناصر په مځکه کې تېر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تېر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تېر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانی په مځکه کې تېر شوی دی پلانی به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو، زموږ د وطن نعمتونه چې پلارونه کوم نه ساتلي دي او موږ پر ملسوی یو، زموږ ادري دي، زموږ ديري دي، مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دونه راکه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي یو قبایلي مشر محمد علي بازي مشالې ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دې جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی، تاسو هاوري ار اورز 15 15 10 10 ګاډیانې سوزل کیږي او لدی سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموج او نه مال محفوظ دی نو موږ لدا جرګه د هله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا دریم ورځ ده چې دا روانه ده دا بد دی کام د دې ټول ستونزو د یو حل د پاره یو لای عمل جوړ کی او کمیټه به جوړ کی
تر دې وړاندې یادګوند په لورلای ژوب سیوی پشین او چمن کې مجرګه کړي چې د کوټي جرګه ورستی ولسی جرګه ده د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په درېم ورځ مشال ریډو ټول چې د کوټي د جرګې ورسته به دوی د هرې ضلع لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیښ ستونزې د اړوند چارواکو مخ ته ږدي
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړیږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره د دنیا د اقامو سره لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ جلسې دغه جرګې دي دا به د دنیا سره ګډیږي د کیج شرکیږي او د پاکستان وکام ته ریاست ته به دا شول کیږي چې دا ستونزې د پښتانه دي په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل د پاره چې دوکتي دي دا د حل د پاره به تاسو
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړې خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو د شمالي وزستان د پولیسو ځای خلکو په وینا امیرلی کې وسلوالو پرون په دوه جلا جلا هدف بریدونکو کې دوه کسان وژل دي دوی په خبره خالد خان چې د هیدرخیلو ځای مشر او مخپټ وسلوالو په موسیقی سیمه کې پړزو واجو داراس په بل هدف بریده کې وسلوالو د علی خیلو یو سیدونکې سراج الله هم پړزو وژل دي پولیس وايي د دواړو پیښو مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج او پلټنې پیل کړې دي لدې سره روان کال په شمالي وزستان کې د هدف بریدونکو شمیر لس ته ورسید تفصیل زمون خبريال عمر وزیر راکوي
د میر علی پولیس تړنې یو چارواکی او میر علی اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بډو خیلو سیمې ځایي مشر وو وسلاوالو موسیقي سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلاوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل دوی زیاته کړه چې یو بل هدفی برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علی خیل اوسیدونکي وو وسلاوالو په هدفی برید کې ووژلو پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلوم وسلوالو زید درج کړي د حیدرخیلو یو سو اینی شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول د حالاتو د ویرې له وجې نومونه نه اخیستل مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل دغه کسان یې مخامخ ووژل د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی وو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی وو روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیښه ده چې نهایه د میرعلي په حیدرخیلو موسیقي بډو خیلو او میرعلي بازار کې وشوي تیر 2024م کال کې د غلطه ټولې و دېش هدفي بریدونو پیښې شوي وي شمالي وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنې زید وخت په وخت جرګې مرکه او پرلتونه کیږي ځایي خلک وایي چې د نامنې لوجې هغه خلک چې وسلري د سیمونه کډې کوي بل طرف شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار داوي کړي چې د وسلوالو زیدي عملیات ګړندي کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
د رپورټونو تر مخه په 2023 کال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي 855 پیښې ثبت شوې، خو دغه شمیر بیا په اوړم یعنی 2023 کال کې شاوخوا 545 ته د تشدد د دې پیښو زیاتره په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې دي. د څېړونکو په اند پاکستان د هغو سیمو د نامنه ستونزې چې په اوس پوس پکې د وسلوالو پر ضد عملیاتو دعوه کوي د هغه هیواد د ریاست لپاره یو لوی چیلنج دی. دا چې د تشدد پیښې وسلوال بریدونه ولې د پاکستان له هغو سیمو څخه رپورټ کیږي چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته څیړنیز اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 855 اوس پیخې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 515 وه، چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پختونخوا او د بلوچستان سیمې وې. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده، د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دادا چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اورپکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
from 2005 to 2018 جنرل پبلک openly well shuru kar jide khakai it is far more alarming this is a kana che the monsters create kawal be rasal ka aw di contain kawal be taqriban na mumkin aw kamunga faras ka dawa yu che bai zamun dum rehsanat ki papani anu ban aw alliance is over sara strategic ka faras kamunga haqad yu ya da we interest afghanistan de rura pakistani na de
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څیړنې د ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکي توګه توانېدلي چې د پولې هاخوا په پاکستان کې وجونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکي توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي، لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې، د افغان طالبانو لخوا پاکستاني طالبانو ته ورکړل شوې چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې پارزي اور بند خبرې کړې او د لنډې مودې ډزبندې هم کړې دي، خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وا چې د اوږدي مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لانیګ دی کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړي، نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې افغانستان امریکا وته او طالبان قبضه کوله، نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پېشنګوي کوله چې د دې بډې غټ اثرات روزي پاکستان باندې خاص طور پر خیر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي له کومه نی خو زمونږ هغه ټایم کم اسټیبلشمنټ یا کوم حکومت و هغوی زړې لایټ واخیستو هغوی چې نمبر زمونږ کنټرول کې دم خبره منی به نو مونږ ګورو چې یو حد پورې ملیټنسی یا ټیروریزم ډېر کم شوی اگر ګډ وګوري 2013 نه 2000 پورې مونږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو خو اچانک چونکې یو غټ تبدیلي راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو مونږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې مونږ روسو باسلی وو دا خو دلته مونږ څه کولی شو دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه حافظ گوادر دی که هغه لشکر اسلام دی ټول ډېر مضبوط شو
چاپیریال رامنځته کړی لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوي تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتې درې چنده شوی. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستانی طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي بل خو افغانستان داوه کړی چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د پولیو د مخنیوي ډلو خزینه کارکونکي شکایت کوي چې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی وایي له دې وجې د کورونو نغري ساړه پراته دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دوی دړکه کړې چې حکومت تنخواګانې ورنه کړي نو د پولیو په راتلونکي واکسینی کمپین کې به برخه وانخلي. حکومتي چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د پولیو ډلو د خزینه کارکونکو تنخواه مسله به ژر حل شي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ای پی آی سره کارکونکي د صحت محکمې زنانه کارکونکو په وینا تیرو شوخه اتو میاشتو راسي ورته تنخواګانې نه دی میلو چې له وجې د دوی ژوند تیرول ګران شوی دی او وایي په دې ګرانۍ کې د کور بنیادي ضرورتونه نشي پوره کولی. د کور کرایانې د ګیس او د بجلی بلونه او خوراکي توکي هم اوس په قرضو سوکنه ورکوي. د سواد سره تعلق لرونکي لیډی هیلث سپروایزر زبیده مشال لیډو ته وایي زیاتره کونډې او بېوزله زنانه دې پروګرام کې کار کوي خو د تنخواګانو د نشوالي لوجه ژوند ډیر سخت شوی دی.
نو تاسو په خپل پته ده لکه چې سړی دی اړیکه یو پیسې وطن میلاوي نو هغه به څنګه ژوند تیاری او صرف دې تنخواه ته لکه تمه کنه وس زمونږ سره پکې ډیر شي خزي دي سړي چې هغه کون دي تنخواه وطن میلاوي او چولی بند شوی دی موږ غسه ناستي ګیس بیل د کم طرف اور کې د بجلی بیل د کم طرف اور کې سودا ول دکاندار نه ور کوي قرض ول مرګري نه ور کوي بل شو کول لکه خلکو یقین ته ختم شي دا پسې کې مال پیسې را کوي زمونږ سره بیا یو کس د بل هغه سپلاری سره تقریبا د او یو کاله به خوښه نو هغه بوډا شوه دی هغه سکار نشي کولای او صرف واحد دی ولوري چې دا په دې هیلث ورکرې په کار او د دې تقریبا و ما تمه میاشت تنخای ده الته کې کوم د کرای دی نو نه چولی چلیږي نه پاره کرای نه په کورونو کې شو کړی دی.
د صحت محکمې د زنانو او هلکارانو د سازمان صوبایي مشر المین افتخار وايي چې کم په کچنو کرو دي د هغوی تنخاګانو او کم چې په پخونو کرو دي د هغوی د سرویس سټراکچر او ترقې یا اپګریډیشن مسلې دي.
دی غریبانو ته مطلب وو و میاشتې اته ته میاشتې شپږ شپږ میاشتې سیلری نه بیا ولا چرته یو سیلری ریلیز کې نو یو راشي او هغه مطلب دونه دم نه د چا 32000 دو چې کم 15 کې راغلي دي د 36000 او دونه ډیر ټایم پس مې نه غریبانان ورته بس صرف ګوري بنو سخه پکیږي نه ټول کې پیپل لیول باندې د بایکاټ اعلان کړی دی زمونږ د ریګولر خلکو د سرویس سټراکچر خبره ده او بل دی چې د دې پروګرام د مونیټرینګ لپاره سپروایزر ته خپل یو پټرول او ریپیر او د دې یو بجټ ملاویږي اغه هم نشته تقریبا 13 کالو راسي
ولې په دې لمو چې کله د صحت محکمې اډیشن سیکرټری فیاض شیرپو سره تماس نیول هڅه وکړه د هغې د مصروفیت له وجې سره خبره ونه شوې خو د هغې وروسته مو د لیډی هیلث ورکرز پروګرام مشر ډاکټر خزر حیات نه پوښتنه وکړه نو دې مشال لیډو ته ویل چې د دوی د معلومات ترمخه فندونه ریلیز شوی دی او زر بوله تنخواګانو په شمول د سروې سټرکچر او ګریډیشن مسلې هم هواری کړي. د صحت محکمې د دغه کارکونکو د سازمان تنمخه ټوله صوبه کې دا وخت شوخه 14,000 نارینه زنانه د پولیو او نورو ناروغو مخنیوي لپاره کار کوي. قوای 14,000 د سپریم کورټ په امر پاغه شوی دی ولې شوخه 3,000 لا په کنټریکټ یا کچنو کرو دی. دوی وای د فبرې په دریمه ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپین کیږي. باید د دوی غوښتنې د هغې وړاندې ومنل شي کنی بایکاټ به وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په پېښور کې د ماښام 6:30 کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورم. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ وی جګړې پلوي نه کوي. نوموړي پرون په کراچا کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړل چې د افغانستان په ګډون له خپلو ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افتخار حسین ویل ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایی وشي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نیشنل ګوند مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنورۍ پر 23 په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنې د جنورۍ تر 20 پورې غځول شوې ده. د جرګې پر درېیم ورځ یعنې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د پاکستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. هغه زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د مرکزي حکومت تر څنګ د پاکستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سرومال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ٹرسٹ مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف های کورټ ته ویلي چې د احتساب کمی اداري یا نیب مقدمه کې بدنتی خول شوې او د نیمګړو پلټنو پر اساس پریکړه اورول شوې ده. په نننیو جمع شوو درخواستونو کې له اسلام آباد های کورټ غوښتل شوې چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18 پریکړه لغوه کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 44 او دغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. یعنی د جنورۍ 20 څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزڼیا پولیو ضد کمپین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپین دی. دا مهال د پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې موجود دی. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس قطرۍ او منځګړو ته د 25 اسرائیلي یرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې او چارواکي چې نومونه دی خول شوی نن رویټرز ایجنس ته کړی. مشال ریډیو لن خبرونه. اوس یو بل موضوع. لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته استانه شوي. اسرائیل د کورنۍ ته وروسته له هغه خپلو ویجاړو امینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د درو اسرائیلي برمتو له خوشي کولو د اسرائیلو پوز د غزې له اصلي دهلیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې میرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسلما سره دی.
عینی شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېده، خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لاره ورسته خلاص شوه چې ورسره موټرو ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو تستانه شوی وای، خو اسرایل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرایلی برمته خوشی نه کړ، نو ځکه په نتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبه ورځې په مخام قطري منځګړو د لنجا وروسته له هغه حل کړ چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشی کړل، او په دې توګه اسرایل د دوشنبه په سهار د غزې بي ځای شوی ته خپل مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرایلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې لاسلیک رئیس د او خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرایلی برمته ژوند دي. د سباندې 15 میاشتو جګړو پترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بې ځای شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرایلو پر خاور برید وکړ، او د اسرایلی چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورسته اسرایل په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅکی د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخه ل 2000 ډیر کسان ووژل شول.
دا مشال رادیو
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت په درو زدران میشت ولسوالیو کې پر 210 بیوزله کورنۍ او د پوخاک اشپزخانه او روغتیايي توکو کیټونه وویشل شول. د مرستې د ویش په ځای کې د یو شمېر عامه پوهونکو لخوا د ماینونو ناچاو د توکو اور لګیدنې ګیس نیونې سیلابونو او زلزلو پر مهال د خوندیتوب په اړه هم ګډون ورته معلومات ورکړل شول. بیوزله کسانو په ترلاسه کړو مرستو خوخي ښکار کړه، خو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې دوی ته د دایمي ځان بسیاینې په خاطر د کار زمینې برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په 3000 میشتو ولسوالیو شواک ګرد سړی او 2000 کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک خوراک او روغتیايي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه، خو زیاته وایي چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي، نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکی قدیم مشال راډیو ته وویل:
موږ دغه مرسته سره سره وشو ډیر تر خاصولې چې میک سره بیا هم دا مرسته وشي د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه د چې زیری راس شایم په کور د چروشي میک سره د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وته رشي د جزونه سره چې وایي کې مرسته میک ډیر تر خاصولې دینه ډیر دواګانه ورته کې
بیوازله کسان وایي مرسته د دوی لنمحال ارتیاو پر کولو کې غزمنه تمامېږي، خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی اقبال وویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي
دا مرسته چې دا دغه مونږ ضرورتونه پوره کولای شي، خو خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاري زمینات ځوانانو لپاره چې د کاري زمینار ته برابر کی چې مونږ دغه مرسته دیغنه برخمن شي، مقصد کاري زمینار ته برابر شي.
د مرسته ترلاسه کوونکی یو بل سپینګری سایل خان وایي کچېری ځوانانو لپاره کارمندونه ونی شي دوی به تل همدې مرستو ته سترګې غړوي.
شکر الحمدلله دومره مرسته کیږي ما گزارم لګ لګ سره چلیږي، خو د ځوانانو ډېر بیچارانو ستې غټ بیکاره نسته، بیکاره بیچاره خلک کې کاروبار نشته، د سکه خروب ده ډېر وختونه دا وختونه د کاروبار ته مرسته وشي.
د مرستو د ویش په برنامه کې ترلاسه کوونکو ته په ځینو اړینو برخو کې د عامه پوهاوي پروګرام هم زیات شوی. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وایي په دې مسلو پوهېدنه د هرې کورنۍ اړتیا ده.
یقیني ده چې په ژمي کې د غاز د وجه نه خلک ته ستونزه پیښیږي او ماینونو ته موږ په دغه سروګانو کې هر ځای کې چې موږ خلک وختونه وکړو او دغه سه ناچاو دي ته کې موږ دای پک د کړي موږ شریک موږ په وخت وته ټیمونه ورسو دغه سه د سیلابونو په برخه کې موږ د تفصیل کوچې دغه ساده خپل ماشومان او د فرا او د زلزلو په حالاتو کې د ور لګیدنې موضوع نو په دغه سروګانو کې او تفصیلګانو کې موږ دغه فرصت نه استفاده کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 23.5 میلیونه کسان ښودلی دی. په همدې توګه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر ویلي چې د تیر زیږدیز کال په 9 میاشتو کې د خپلو شریکانو په همکارۍ 15.3 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنورۍ پر 26مه سره تر رسیدلې حکومت تر اوسه د ځایناستي نه دی ټاکلې. پاکستان د پاکستان په آئین کې تر 26م بدلون وروسته د چیف الیکشن کمشنر ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی. چارو ځینې چونکو وايي امکان دی چې حکومت د راجا د کار مودا وغځوي. تفصیل اسلام آباد د راشد خټک پر رپورٹ کې
د قانون تر مخه باید په 15 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر با سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیهګران وایي چې د هغه د کار موده کې دیش نور هم وغځيږي ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پر حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیهګار فخر دورانی مشال رادیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دونه پس ته چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامل سملائی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم در نمونہ اڑان دکلی او پا خاغوی کی یوکس چیف الیکشن کمشنر و ٹاکل شی پتر اوسا پر دوی سلاح شوی ہم ندی زمان پا خیال فیلحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دوا نور گڑی ہم ریٹائر کی گی دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونا رسی
پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړي وا خو وروسته یې بیا بیا د هغه د لری کولو غوښتنه هم کوله او په هغه په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځنګړي څوکۍ نور کولو وجه نیوکه کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې وو. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې. نو د دې نه دا لکی چې چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې یته داسې موضوع سړې نه دی ملاو نو دغه چې کوم دی لپاره فیوریبل دی ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګړه هر قسم د حکومت او د اسټابلیشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیماند دی هغه پوره کوي او چې کوم که مسلم لیگ نون دے که پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی یہ داغا چکم دے کنا اگی اگا چکم ایجنڈے منی اگا پورا مدد کے عمل در آمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیره کې زیږیدل دي. زده کړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او په خوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کبالی ضلع د پرمختیایي چارو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت د جنوري پر 23مه رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیایي چارو 80% برخه به یې تر څار لاندې په کبالی ضلع کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د کبالی ضلع لپاره داسې کمیټه جوړی کړی. محمد سہیل اپریدی تیر اوړ مرز مشارل ته ویل چې د پریکړې پر ضد عدالت تزی وفاقي حکومت لا نه درو خانه کړی چې د پرمختیایي چارو واکې یوې کمیټې ته ول سپارل دي. یو مدني فعال وایي د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د کبالی سیمو ولس اغیزمنوي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې.
خبر پڑھنا لکھی چې په دې کمیټه کې بعد زمشو زلونا سلور د کمی سملې غړي او دوا د صوبایي سملې غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړی وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن به د دغه کمیټه چیرمن وي او د دې زمشو قبایلي زلو 80% فنډونه به د دې کمیټه په نگرانۍ کې خرچ کیږي او دا کمیټه به په قبایلي زلو کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي سملې غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره کومې کمیټې جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صوبایي خود مختاری راغله او 25 ویاني ترمیم کې بیا افاټا مرچ وا په کې پی کې نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا هغه ځینې کمیټي ورته جوړه کی دا چې کوم دي د صوبایي خود مختاری باندې یو وار دی چې دوی کوي. بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره من خبرې وشو او سبا به کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مون کوټم زو. او بل دا چې سمره د مرج ازلا پارلیمنټری دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف به چې کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو زلو په پرمختیایي کارونو باندې بد اغیز وکړي او ښه نتیجه به ور نکا.
یو طرف ته وفاقي حکومت موږ سره وعده وکړلې چې سل ربه روپۍ به له سالانه ملاویږي اخو اس یوم نشته دی. موږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه موږ سه داسې په هنګ پریښي یو په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجه سره په خپله کې وو سیاسي لانجه دا سره هغه هغه چې کوم تاو دی یا تریخواله دی نقصان موږ لره روان دی. کله په صوبا لاندې کې او کله بیا واپس د وفاق لاندې راولي بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلی. موږ ځان مرچ کړی هم دی لپاره وو د ضلع مرچ کړی دی لپاره وي چې موږ لا د ترکۍ کورونه وشي او د ترکۍ کورونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو. موږ نمایندګان صوبې لور کړي دي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تیرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړی په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکړه. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوي خو 15 کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیم پنې شوای نو داسې سکولونه کړه کالجونه کا برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیم نه شوای.
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړای د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تیرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلې تورونه لګوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونونو له کاروبار سره تړلې خزي وایي څو کاله مخکې به خلکو کار ته په خسترګه نه کتل خو اوس یې دا د ګټې لویه ذریعه ده. د سنگارتونونو یو شمېر چلونکو مشالو ته وویل چې له دې لارې نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د خالدې نیاز رپورټ په پېښور کې د یو سنگارتون د کارکونکي په غږ پیل کړي.
اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشل کرے گی.
داغت د پیخور غریب آباد سیمی دیرش کلن سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2018 کی د اکیڈمی نا د بیوٹیشن کورس مکمل کھلو. چې لرسته دی غختل چې دا پالر کولو کړی ولې د کورنۍ خلکو لخوا ورته ستونزې رامخیتوي. هغه وایي دی تبا ویل کېدل چې دی په ځای چرته سکول کې استاذي وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وایي نن دا د دی جوګه ده چې نه صرف د خپل کور خرچه د دی پالر په ګټه پوره کوي بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب میں نے جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
بس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامر سره هم ممبر شوم. وزنه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا زده کړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
که څه هم سبا عارف د ډیرو مشکلاتو نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه ولی بوست د بیوټی پارلر او کار ډیر خور شوه دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ډیگری ترلاسه کړې ده چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کولو کړو. داوای پښتنا ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوخولې نو ځکه دی بیوټی سیلون کولو کړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وي.
نن سبا اسانه ده بس آرڈرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازے پر راشی ور نہ بیا مونگا خپل دن نکو جنو کے ورکرز چی دی اغه خزی دی خپل کار مونگا پخپل کو چ کم زما کلائنٹ دی اغه خزی دی نو بس دا ما ډیر زیاد پردا کی خکاری کار اور ډیر زیاد خ کار دے بل دا چیز چ دا ما زان سره ورکر ساتری دی موسٹلی دا ز جن کے چی دی دا وڑے لک دخل کو سو کا فوٹ کال نہ شی جن کے ٹرین کم او بیا زغه جاب باندے ہائر کم تا ما ډیر زیاد سیٹیسفیکشن را کی چ لک ز او زان سره بل لیڈیز ٹرین کو ما اغه لم ہمت ورکوم چې سوال خپل ځان لرننګ کولی شي.
د بیوټیشنز دکړې نه صرف د بیوټی سیلون چلون کې مرمنو لخوا ورکول شي بلکې ځنی غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهبا شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د اتلس نه سلویخت کالو پوری خزي کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولو کړی. د پیښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلې شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې وي دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د خزو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولی شي.
نن سبا د دې شي ز د غلګ زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. جی نو د روزګار ډیر خزر یدا هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اور ضرورت نشته. بس کور کې چې کوم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي.
د بیوټی پارلرو کاروبار سره تړلې خزیوای باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولای شي بلکې د نورو مرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجه،
سروې
په دوهنیمو بجو،
باډیوي
په دروې بجو،
د مشال ریډیو مجله
په څلورنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا په کبالی ضلعو د بلوچستان په بلوس میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلدون پالې وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضدي عملیاتو د دوام ورکړې او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلې دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او د هغې لامل څه دی؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون رایسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامر رانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیلې او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمیرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه شوي، ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مېشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړي شوي دي.
لتیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلی ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي، تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړي وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي، چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټی ټی پی سره په کابل کې مذاکرات وروسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټی ټی پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پښتونپاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سیکیورټي ایجنسیز دی، لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی، هغوی مسلسل پښتو کوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز کول دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. امیرانا دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان
کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے. پاکستان د افغان پالیسی د ناکامۍ دا زمون ته افغان طالبانو کمې تمې وي هغه پوره نه شوې او نه هم د ټی ټی پی مسله حل شوه. بل وجه یې لونی ټوز وکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټی ټی پی او بی ال وسلوالو طاقت نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټی ټی پی زیاتې حملې کړې دي، خو بی ال نور هم پیاوړې شوې ده. د بی ال لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګروسته وسوال مجبور شول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
اب نوجوان
انسرجنسی
میں کیوں شامل
ہو رہے ہیں؟ ځوانان ولې له وسلوالو سملګری کیږي؟ یو وجه خو یې نظریاتی ده چې له 1947 ختم کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی و. خو بل وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجنی او مړی ورزوي. بل د بلوچ ټولنه له یو بل سره ډیر نږدې ده. که په یو کلی کې 15,000 کسان ژوند کوي، نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي، نو معنا یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لاسملي قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوزنامې سوي. خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوې دی د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد نام راکړل. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان. پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم د پر بیل سولوشن دی او هغه سولوشن اډاپټینګ موږ هغه طرف ته بالکل نه سو.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر 3 منټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځوړي او پر مرکزی او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او پټول هیواد کې د امنیت باور کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړی. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال رادیو ساسې لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.